پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اجانسونو لیکنې دروو. خبرونه له منور شاو.
اول د خبرونو سرټکی د نن په پاکستان کې د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی. هلته په کابل کې نن په زرګونو هزارګان د بجلی په یوه منصوبه کې د بدلون خلاف مظاهره کوي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د بریدونو په ترڅ کې ګڼ شمېر خلکو ته مرزوب لاړولې. د خبرونو تفصیل. نن په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو چې په کې به ملیونونو ماشومانو ته د غرنګ ضد څاڅکي ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل دا کمپاین په همدې ورځو کې په افغانستان کې هم روان دی.
دیر ٹائم سے پولیو وائرس کم دے سیما کے لیے دائرہ پارا انتہائی ضروری ہو چن بدائے کیمپین پاکستان افغانستان یو زیو کو دا چونکہ کیمپین پر پورا پاکستان کے رے اور دا شانت خیبر پختونخوا پر پینزی ضلعوں کی بھی اور پورا پر فاٹا کی بھی ان شاء اللہ خیبر پختونخوا کی بھی تقریباً 5.4 ملین معشومان بھی چاہیے تھا رسائی کو.
په افغانستان کې د یونیسف چارواکي وایي د دې درې ورځنی کمپاین لپاره ټول اقدامات کړي دي. د یادونې وړ ده چې پولیو د نورې دنیا نه ختمه شوې خو په پاکستان کې سکال هم د دې رنځ لس او په افغانستان کې 15 نوي کیسونه مخته راغلي دي. نن به د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غونډه کیږي. د سینټ غونډه به د ماسپښین په 4 بجو او د قومي اسمبلی غونډه به د مازیګر په 5 بجې شروع کیږي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله نن مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به نن د پاناما اسنادو په معاملې قومي اسمبلی ته وینا کوي او په کې به دغه شخړې د هواري په لړ کې د شفافو تحقیقاتو لپاره په اقداماتو خبرې کوي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي نواز شریف ته د وینا پر ځای د دوی وو پوښتنو ته جوابونه وایي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاناما اسنادو په نوم په لوی مقدار کې داسې معلومات برسېره شوي چې په کې د یو شمېر پخواني او موجوده نړیوالو واکمنانو د پټو بهرني بانک اکاونټونو او کمپنیو ذکر شوی دی. په دې کې د پاکستان د نورو ګڼ شمېر کسانو تر څنګه د وزیر اعظم نواز شریف د زامنو او لور نمونه هم راغلي دي چې په نتیجه کې یې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سیاسي کړکیچ رامنځته شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مظاهرچیانو غوښتنه کړې چې خپل نننۍ مظاهره له قانون او د مظاهرو له شرایطو سره سم ترسره کړي. نن په کابل کې د بامیان ولایت په زرګونو شیا مسلک هزارګان د ترکمنستان نه کابل ته تلونکي بجلی د لاین په منصوبه کې د بدلون خلاف مظاهره کوي. د امنیتي او دفاعي قواو په ګډه اعلامیه کې چې د کورنیو چارو وزارت له خوا خبره شوې راغلي چې په کابل کې نننۍ مظاهره له دهمزنګ او میوند واټ نه شروع کیږي او په حضوري چمن کې پای ته رسیږي. د هزارګانو مشران غوښتنه کوي چې د ترکمنستان نه کابل ته تلونکي د 1500 کیلو واټ بجلی لاین دی د بامیان ولایت د لارې بوتل شي. په یاد ولایت کې هزارګان په اکثریت کې دي. دغه لاین په اصل کې د بامیانو د لارې تیرېدل و خو حکومت په دې کې بدلون وکړ او ویل چې د کابل شمال خواته د سالنګ د لارې په تیرېدلو باندې نوی واده د منصوبه زر تر زر سرته ورسیږي بلکې په لګښت به هم په میلیونونو ډالره کمې راشي. ټاکل شوی چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د چین د وزیر اعظم لی کیک یانګ او سبا د دې هیواد له ولسمشر شي جین پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر شپه مشال لیډیو ته وویل چې د سولې د خبرو مسله له چینی مشرانو سره په خبرو کې د ایجنډا یو مهمه نقطه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي. مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویله هم وضاحت نشته کامل ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح.
عبدالله عبدالله د چینی مشرانو سره د ملاقاتونو مخکې په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له جګړې لاس اخلي پرانستی وي خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل شي چې له وسلوالو ترهګرو سره همکاري کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلامی دولت وسلواله ډلې د عراق سرخار بغداد په شمال کې د پخلی د ګیس په یو سرکاري فیکټری حمله کړې او په بغداد کې دننه خو او شاسیمو کې د چاودنو یو لړۍ شروع کړې چې پکې نه ویش کسان وجل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. پرون سهار وختي د بغداد ښار شمال اړخته 40 کیلومتر لرې د ګیس په دغه سرکاري فیکټری برید هغه مهال شروع شو چې د فیکټری په دروازه کې ځانمرګي موټر بمی حمله وشوه. دا غې نه پس د ځانمرګي برید کوونکو او وسلوالو یو ډله دغه مرکز ته ننوتل او هلته یې د امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. په عین حال کې د بغداد ښار نه جنوب اړخته 30 کیلومتر لرې پروت لطیفیه ښارګوټي په بازار کې پرون یوه موټر بمی چاودنه شوې چې پکې د دوو پوځیانو په شمول اووه تنه وژل شوي دي. بلخوا د یادې وسلوالې ډلې خلاف د جګړې لپاره جوړ شوی اتحاد کې د امریکا استازی وایي په عراق او شام کې د یادې وسلوالې ډلې تر قبضې لاندې سیمو باندې د وسلوالو کنټرول په کمېدو دی. بریټ میک ګورک پرون د اردن سرخار عمان کې ویل د دغه خودسره خلافت راغونډېدل جاري دي. نوموړي وویل د امریکا په مشرۍ د اتحاد لخوا د عراق د موصل ښار او د شام د راقه ښار د نیولو په هڅو کې پرمختګ روان دی. او بل خبر دا چې روس وروسته له هغې د چلول او سیاسي بغز ادعا کړې چې د یوروویژن په نوم د سندرو په مقابله کې د یوکرین یوه 22 کلنه جنۍ په هغه سندره بریالي شوه کومه چې د دویم نړیوال جنګ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایمیا سیمې نه په ګڼ شمېر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوې ده. جمال نومې دغه سندرغاړې پرون د ججانو او کتونکو لخوا د 1540 پوینټونو په ترلاسه کولو د دې مقابلې ګټونکي اعلان شوه. بلخوا د یوروویژن منتظمین د روس تورنر د ویو وای چې دا سندره د دوی د قوانینو سره سمه وه. د خبرونو پای او اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رفعت انجم د کرنسۍ بیې او موسم حال درکوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.25 روپۍ او په 19.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ په یو پاکستانی روپۍ 2.75 ریالونه اخیستل کیږي او په 2.65 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه سبا لبا پیښور بنو او کوئټه کې موسم ګرم او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 2 وي. بنو کې 6 او 14 او په کوئټه کې به 10 او 14 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاک افغان پولی دواړه خواته لنن څخه د ګوزن یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف یو چارواکي هیله مند دی چې دا کمپاین به د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس د خپرېدا مخه ونیسي.
څلور کیسونه په کونړ کې شوي دي نو کوشش دی چې کم بارډر ایریاز دي هغلته کې ماشومان ټول رسایي شي.
په بنو کې میشت له شمالي وزیرستانه بیکور کړل شوي خلک له حکومتي او غیر حکومتي ادارو غواړي چې دوی ته د ملاویدونکو خوراکي توکو معیار او مقدار ورخکي.
د یوایت را همیشته پرشن شه مهرباني د یو کو یو ته شیر مزار میشت چرونه دو عوام نه دا خطو خونه شي کنه.
رپورټونه وایي د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ترمنځ د روغې جوړې خبرې اخیرنی پړاو ته رسېدلې دي. شننکي پر دې اندي چې دغه روغه جوړه به ښایي په افغانستان کې د روانې جګړې زور کم کړي.
دا جنگ خپل ډیر وحشتناک پړاو ته رسېدلی ده. چېرته حزب اسلام سیاسي عمل ته راځي نو دغه به د جنگ دغه روانه دایه کمزوري کړي.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع نن څخه په افغانستان او پاکستان کې هممهاله د ګوزن یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو چې ولشي پکې به په ملیونونو ماشومانو ته له دغه رنځ څخه د حفاظت واکسین ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو دواړو هیوادونو پرته د نړۍ په بل هیڅ کوم ځای کې ماشومانو ته د ګوزن ناروغي نه لګي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف چارواکي هیله ښیي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس له منځه یوړل شي. تفصیل د منور شاه په راپورټ کې.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزرن یا پولیو خلاف په یو وخت او مربوط درې ورځنی کمپاین شروع شو. پاکستانی چارواکي وایي دا کمپاین به د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول هیواد کې ترسره کیږي، چې پکې به د 15 کلونو د عمر پورې 84 میلیونه ماشومانو ته د دغه رنځ خلاف څاڅکي ورکول کیږي. هلته په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان وویل چې په دواړو هیوادونو کې مخکې زیاتره کمپاینونه جدا جدا شوي، او دا هم یوه وجه ده چې د ګوزرن وایرس وخت په وخت له کرخې اوړي راوړي او له دې هیوادونو د پولیو خاتمه ونه شوه. نوموړي زیاته کړه
ډېر ټایم چې پولیو وایرس کم دې سیمه کې دی، دا یې لپاره انتهایي ضروري و چې موږ دا یو کمپین د پاکستان افغانستان یو ځای کړو. افغانستان چې کوم ملګري دي هغوی سره کوآرډینیشن شته دی، د ملک په سطح باندې هم او د خیبر پختونخوا فاټا او د هغه اړخ د ننګرهار، چونکې د نومبر نه دې اړخ ته څلور کیسونه په کونړ کې شوي دي، نو هغه لږ موږ دپاره ډېر زیات فکر دی. د افغانستان سایډ ته مو پاکستان طرف ته هم چې چېرته خدای مګر دا وایرس دلته کې را نه شي، نو کوشش دی چې یو ځای چې کوم بارډر ایریاز دي هغلته کې ماشومان ټول رسایي شي.
بلخوا د افغانستان په ختیځ زون کې د یونیسف یو مشر ډاکټر فضل الله وویل د هیواد د نورو برخو په څیر دغلته هم دا درې ورځنی کمپاین ترسره کیږي. نوموړی وایي
بیا په شرقي حوزه کې په ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان کې هم مهال په یو وخت باندې په ټول افغانستان کې شروع کیږي. کم سے کم ماشومان چې د پوخو لاندې نیسي او ټول واکسین کوي. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه بیا څنګه یو ورځ دروس خط لرو. هغه ماشومان چې په دې درې ورځو کې غیر حاضر پاتې شوي دي دا هغه به د جمعې په ورځ باندې صرف هغه د غیر حاضرو ماشومانو پسې ګرځېږي تر څو هغه واکسین کړي.
ډاکټر فضل الله زیاته کړه چې په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي، چې درې یې په کونړ ولایت او یو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ریپورت شوی دی. داراز ډاکټر جوهر خان وای د ماشومانو میندو پلارانو ته اپیل کوي چې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره د ګوزند خاتمې لپاره همکاري وکړي.
مور پلار دغه زیات د 300 کور ته راورسېږي بیا هم پکې ماشوم پاتې شي، نو دا یو ډېر غټ زما خیال ماشوم سره به ظلم وي. ماشوم خو دوباره نه ټیسېږي چې چاته یو ځل پولیو شوه، نو اسانه طریقه ده 2 ساعت ورکول دي هر ځل چې کلم ټیم راشي. نو دا یو موقع ده مور پلار ته زما خاص چې تاسو کور ته محلې ته که ټیم راشي نو ماشوم خامخا بهارو باسې. ګورئ هغه ماشومان چې کم په غېږ کې دي چې کم واړه دي هغه ټول نه زیات کمزور دي، همدغه ماشومان موږ نه پاتې کېږي. بد قسمتی خبره ده کړی لږ اونته چې خپل ماشومان او خیال ساتي او د دې ویکسینیشن خیال دی ساتي، او ان شاء الله چې دا پولیو بیماری پر دنیا ختمه کړي دا موږ هم ختمه ولې شو.
ډاکټر جوهر خان زیاتوي په پاکستان کې تر اوسه د پولیو لس کیسونه رجستر شوي، چې 15 په خیبر پختونخوا، 3 په سند صوبا او 2 په بلوچستان کې مخې ته راغلي دي. د یادونې وړ ده چې ګوزند د افغانستان او پاکستان نه علاوه د نور نړۍ نه ختم کړي شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. په بنو کې مشل شمالي وزیرستان د بیکور کل شو خلکو له شکایتونو ورسته چې غنې دوی ته معیاري خوراکي توکي نه ورکول کیږي. پرون د خوړو نړیوالې ادارې تر نظارت لاندې د دغو کډوالو لپاره ډوډۍ او دال پاخه او دغوی تر منځو وشل شول. زیاتره کډوالو دوی ته د ورکول کیدونکو وړو په اړه شکایتونه درلودل. د خوړو نړیوالې ادارې ویاند بیا وایي د دوی د کار هدف کډوالو ته ښه خوراکي توکي ورکول او په دغه لړ کې د شکایتونو یې ازاله کول دي. عمر دراز وزیر له سیمه رپورټ راکوي.
د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام بنوتری او فوراشن سنټرو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خوراکي توکو په اړه شکایتونو لری کولو لپاره د خوراکي توکو معاینه وکړه. شمالي وزیرستان کډوالو نرینه او زنانه او دغه مهال د اوړه په اړه لږ شکایتونه درلودل او نور خوراکي توکو نه مطمئنه ول. یو څو کډوالو نرینه او زنانه او مشال تا وویل
دونه شاله یی ماډه نه ورنه پخېږي دل ریږي خو داس نه غیر ور کې کوي پخ منده ضروري د شهر بوته په بوته لې دی چینه
غړي ریګ دی دال ریګ دی ملګری غادو خدا غا دوبار سن نه چې دا دوبار سن داس ویل کدا هیڅ چې مو دیړه ول دلا دیړه داس چې دژادو او غاتا نویرسی تانو رتا نویرسی خپل تکیږي.
ز محمد حبیب د منم شکل بشنده ایس نن سب دونه ما یار چې کومه تو سنه ملي ولا صحیح نه ده. دا کومه دونه دو یا دال دا مش خپل وقتل دا شاینا کو صحیح دی تمیش بیا گزارش تا دمیش دا تلا خلق چې د کوم لور دا کلیه تا هدیت تا یره چې کومه دکانه دا سہولتی نه جوړ کو دا یو تر رحمشت پر شان شه مثال مهربانی دا یو کو یو ته شهر مزار میاشت چرونه دو چې دا پکیج د رمضان چې کومه دو میشه دا غده عوام نه دا خطو خونه شي کنه
د خوراک نړیواله ادارې ورډ فوډ پروګرام بنو موجوده انچارج وحید خان مشال تا وویل دغه پروګرام مقصد یې د کډوالو شکایتونه لری کول وو او ورډ فوډ پروګرام هڅه کړې چې معیاري توکي وویشي
رمون نن دلته د اکټیویټي وکړله د کوکینګ والا او وړو مو دلته ورته لامدم وکړه او پاخه مو وکړه دال مو ته پاخه کړله ټرایبل ایلډرز موجود ولله د ټولو ټیسټ کړله آی ډی پیز ځان چیک کړله هغې د دې په حوالے سره تعریف وکړو چې د دې کوالټي ښه ده ورډ فوډ پروګرام کار همدا ده چې د آی ډی پیز لپاره ښه نه ښه کوالټي او ښه سپورټ او اسسټنس ورکړي فوډ په حوالے سره او دا مسله ورته حل شي
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کډوالو ته د ورډ فوډ پروګرام له طرفه په میاشت کې یو ځل اتیا کیلو اوړه څلور نیم کیلو غوړي او اته کیلو دال د هرې کورنۍ په سر ویشل کیږي او د ورډ فوډ پروګرام مشرانو په وینا روان راشن کې به دوی ته رمضان پیکیج کې هم اضافي خوراکي توکي ویشي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د کورمه په مخیزو کې اوریدونکو د شویو فرقیزه جګړو لامل د سیمې سړکونه هسپتالونه او اسکولونه زخت زیات زیانمن شوي دي دغه راز په سیمه کې د بجلی نظام هم خراب شوی چې لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی د سیمې خلک له حکومت غواړي چې لږ تر لږه د بجلی ستونزه د ورحل کې چې په خبره ژوند یې یو څه آرام شي له سیمې طارق اورکزی رپورټ راکوي
په کورمه کې امن دراتلو پس د مخیزو خلک لخپلو کورونو ته واپس شوي دي خو ځایي اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې درې کاله ترېدو پس هم دوی د بجلی سهولت نه محروم دي عبدالمجید په نوم یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې فرقایزه شخړو په وخت تباه شوی د بجلی نظام لا هم نه دی ټیکړی شوی
کراسیس کې دا ټول بجلی لکه کم دی وری بای شوی ختم کړای شوی هر څه ختم شو ترونه هر څه ختم شو نو بجلی شته او ټرانسفارمر هیڅ کومې هغه خلک هوډي دي جګړو کې نو دلته ستر لینډ کوم هغه کمبې شته هغه کوم غمزه دی او کې نشته
په کورما کې د کال 2009 نه وروسته شیعه سنی ډلو ترمنځ شاوخوا نه جنگونه شوې دي چې په کې د سیمې بنیادی ډنچا سخت متاثره شوې ده په 2012 کال کې چې کله مری امن لوزنامه عملی شو نو د مخیزو خلک هم خپل کورونو ته ورغلل خو ځایي اوسیدونکي وایي په سیمه کې تر اوسه بجلی نه دی بحال شوې حاجی رفیق په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وایي بار بار خپل فریادونه حکومتي چارواکو ته وړاندې کړل خو د بجلی مسله حل نشوله
لوزنامه شوې ده هغه لوزنامې لون دی مرغلی او هغه لوزنامه کې متعیلی شوې دي چې تاسو ته بمو تللې سره څوره سہولیاتی کنه دا بمو دیر کوو او مته بجلی اوسه پورې نه ولګی دا نو مو بور بور حکومت لوړیو هغه مته چې ته ایم ان ای سره کور دی ایم ان ای مو علاقه سړای دی غخپل د علاقه کسی پچیر سی چې دا وته د خلکو ته دا مشکلاتې
د ساده خار نه شاوخوا 8 کیلومتر لري مخزو سیمه د الیزو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې لږ زرونه زیات د خلکو آبادی ده معلوماتو تر مخه په مخزو کې 12 کلی دی چې په هغه کې لس کلی داسې دی چې د حقوقي بجلی نشته د کوزی کور پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو ته وایي دوی کوشش کوي چې په مخیزو کې د ټولو کلو بجلی بحال کړي
پی ایس ایف په ذاتی کوششونو زموږ د پی ایس ایف دی پکې ویناګانې کړوي په هغې باندې دا میلاو شو دي تاسو ته پته بجلی معامله خو دا ښکته نه وي که نه جلو کلي خو مطلب نه پی ایس ایف نه زموږ انتظامیې لاس کې دوره صحیح چې موږ وکړو په دې کې الریډي لیټر هم شو دي په دې کې د پی ایس ایف میټینګونه هم شو دي دی چیف سره نو انشاءالله دې لپاره کوشش جاري دي دا به وشي د خیر سره
د مخیزو خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د بجلی بحال دو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور
اودونکو په دې ورستیو کې پر ټولنیز میډیا خبرې شوې یوې ویډیو د وزیرستان د ولسونو غوسه راپارولې په ویډیو کې ښودل شوې چې یو کس چې د وزیرستان یو ښځو دودیز کالي یا جامې اچولې د پاکستان پوځ سرتیرو پر وړاندې نڅا کوي د وزیرستان قومي مشرانو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړو او زده کوونکو پرون په ډیر اسماعیل خان کې د وی غونډې په ترڅ کې دغه ویډیو جوړول او بیا یې خپرول په سختو ټکو کې وغندل او د پاکستان پوځ له مشر څخه یې وغوښتل چې په دغه اړه پلټنې وکړي د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود معلومات راکوي
په غونډه کښې د امنیتي فورسز له طرفه خوره شوې دغې ویډیو په سختو ټکو کښې غندنه وکړی شوه چې په کومه کښې یو فرضي تراګر د ښځینه په شکل کښې د وزیرستان د ښځینه په روایتي خط یا کمیز کښې ملبوس د امنیتي فورسز سرتېري د کلاشنکو په ډالۍ د یو غار نه راوباسي، تلاشي یې اخلي او ورسته یې بیا ګډوي. د وزیرستان قومونو دغه ویډیو سرنګ محسوس کړی ده. د مسلم لیگ نون ګوند مشر دلاور خان مسعود ویایي،
په فیسبوک باندې یوه ویډیو راغلې ده، د آرمی په وردیشه سړی ورته ویلوړ دی د کیم د میژ د روایات یا ثقافت یو انداز دی، د میژ د دغه شایي خیال نه ساتلی، به حرمتي کړی ده، به انتهایی یا که په آرمی شي وي یا که دغسې چا جوړه کړې وي، نو د دغه میژ برپور او مزامات یې کوي.
د کمی اولسي ګوند مشر او د احمدزی وزیر قبایلیانو چیف سردار علي وزیر زیاتوي،
دغه کسونه چې د کیم حرکت کړی دی دا په ناپوهي سره نه دی شوی، که چیرې د دغه پلټنه نه وشوله او هغه خلک چې چا حرکت کړی دی هغه خلک تر مخامخ نه کړل، د راتلونکي تور باندې او ټول قومونه د دغه واقعې په خلاف باندې منظم کوي.
په ګومل یونیورسټي کښې په زده کړه لګیا دوه طالبي علمون په دغه بری کښې خپله غوسه په دارنګ جوتوي.
زه منظور نامیر، ګومل یونیورسټي سټوډنټ یم. په وزیرستان کښې پوځیونه یوه ویډیو جوړه ده چې پاک شي پوځي چې میش کیم ښځینه روایتي لباس ته هغه اغوستی دی، په هغه کښې ډانس کړی دی، دا د میژ د پوره ډېره سخته خبره ده. میژ غواړي چې دغه ویډیو د انکوایري وشي او چې څوک هم پشه ملوث دي، هلته دا ډېره سخته سزا ویر شي.
مونو فدا محمد گورنمنت ډیګري کالج نمبر ون ټرایبل سټوډنټ صدر یم. میژ آرمی چیف ته دا ریکویسټ دی او دغه شي دا تحقیقات وشي چې دا ویډیو جوړه ده کیم کسان پشه انوالو دي چې دغه ته سزا ملاو شي، په دا نه اول چې دا قومینه او آرمی په خپل منځ کښې بغاوت وشي لیا څه مسله جوړه شي.
په غونډه کښې د قبایلي ژڼیو او طالبي علمانو یوه کمیټي جوړه کړی شوه چې په کومه کښې شامل کسون به په دغه بری کښې د روانې میاشتې په دوه ویشتمې نېټې د اتوار په ورځ د ډېره اسماعیل خان په اکنواز پارک کښې د احتجاجي جلسې او لاریون د پاره د سویلي قطبي وزیرستان او نیمو قبایلي سیمو ټولو قومونو ته د شرکت بلنه ورکوي. دا د هم یادوي چې په پېښور کښې د ایس پی آر یوه لوړ رتبه چارواکي دا ویډیو رښتینې نه ده بللې، خو قبایلیون بیا هم غوښتنه کوي چې په دغه بری کښې دې سپېڅلې تحقیقات وشي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یولسو بجو،
د مشال برکه
په یوه نیمه بجه،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لپاره کار کوونکي غیر حکومتي یا غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې په تور غر ضلعه کې د جینکو یوازې یو میډل سکول دی. سرکاري شمیرې بیا ښیي چې په همیاده سیمه کې د جینکو لپاره دولس پرایمري سکولونه جوړ دي. په داسې کې د صوبې د تعلیم محکمې چارواکي وایي حکومت په تور غر او نورو وروسته پاتې سیمو کې د تعلیم په تېره د جینکو د تعلیم په برخه کې زیاتې هلې ځلې پیل کړي دي. له پېښوره ځلاند یوسفزی رپورټ راکوي.
تورغر ضلع کې په تعلیم کار کوونکي د غیر سرکاري تنظیم آئیډیا د تعلیم څانګې مشرې خالده ادیب مشال رډیو ته وویل چې په تورغر ضلع کې د جینکو پرایمري سکولونه ځای پر ځای شته، خو له پرایمري وروسته د تعلیم جاري ساتلو لپاره په ټوله ضلع کې یوازې یو د جینکو میډل سکول دی.
یو میډل سکول دی جینکو لپاره، او پوره تورغر کې های سکول بالکل نشته ټوله ضلع کې. اور هغه میډل سکول کې چې جینکای دی هغه زبان چې اکثر چې بچی کمی نو هغه په رجسٹر باندې کېدای شي چې هغه بروز راځي
خو. د تعلیم د ادارې چیف پلاننګ آفیسر ادریس اعظم وایي چې د هغه په فکر په تورغر ضلع کې د جینکو دوه های سکولونه دي، او سکولونو اپګریډ کېدو او کمی پوره کېدو باندې به ډېر زر کار پیل شي، خو غټه ستونزه دا ده چې په تورغر او کوهستان ضلعو ضلعوں کے خلق د جنکو تعلیم تپام نہ کوی او وس دوی دغه ضلعوں کے جنکے اسکول ته جلبول لپارا وظیفه هم ورکوی
دماغه دو ہائی اسکول دی جنکو التا سپیشل پیکج تا کنه اول نه خدا غره چې اونګ جنکو اسکول درا وستو د پاره چګم دے د دې د سره واحد د دو ضلع دی چې دې کې اونګ چې کوم پرائمری کې جنکې دی نو غوړ اونګ 1250 روپے پر منت ورکو او چې کوم ہائی اسکول ولدی نه 2000 روپے پر منت ورکو چې دا جنکې اسکول کې ریټین کو دا تورغر او کوستان
د الف اعلان اسسټنٹ منیجر عمر اورگزے وای چې تورغر په تعلیم کې د صوبې تر ټولو پاتې ضلع ده او په خاصه توګه د جنکو خو پکې پرائمری تعلیم هم د نشټ برابر دی
تورغر کې موږ سره صرف او صرف 12 سکولونه دي د پرائمری د جنکو او 7 سکولونه دي د الکانو یو دوه کم 60 سکولونه دي 58 سکولونه دي موږ سره دلته او بیا 35 استادان دي د جنکو دلته په پرائمری لیول باندې
د الف اعلان تر مخه خیبر پختونخوا کې تورغر کوهستان شانګلا او ټانګ په تعلیم کې تر ټولو پاتې ضلع دي او په یادو ضلعو کې د جنکو د تعلیم کچه هم تر ټولو صوبې کمه ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
رپورټونه وايي د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ترمنځ دروغ جوړې خبرې اخیرنی پړاو ته رسیدلې او زرده چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه اړه یو موافقتنامه لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د حکومتي ځواکونو او یو شمېر وسلوارو ډلو ترمنځ جګړه دوام لري. دا چې د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېده به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره څومره مرسته وکړي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د بوریوال کاکړ دا رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای دوی افغان حکومت او په خپل د حزب اسلامي یو شمیر غړو په دې کې رول لوبولی چې ګلبدین حکمتیار له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د سولې د عالی شورا غړی قاضي امین وکاد وای د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشر ترمنځ په تړون کې د افغانستان او نړیوال ټول قوانین په پام کې نیول شوی دی.
متن داسې ترتیب شوی دی چې ملي او بین المللي قوانین چې په افغانستان کې باید مراعت شي، په دې کې کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته. دا موافقت ډېر ساده دی او په دې باندې عمل درآمد د حکومت دپاره ډېر اسانه دی.
د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل وای د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي یو کېده به پر نورو وسلوالو ډلو هم فشار زیات کړي.
د افغانستان د نظام په ضد باندې چې دلته کوم جنګ روان ده، دا جنګ خپل ډېر وحشتناک پړاو ته رسېدلی ده. نو که چېرته حزب اسلامي راځي او د وسلک دي او سیاسي عمل ته راځي، نو دغه به د جنګ دغه روانه دایه کمزوري کړي او بالاخره به نور ډلې ټپلې هم تشویق شي چې هغوی هم په یو په بل پسې داخل د سیستم شي.
د سیمه ایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی هم خوشحال خلیل ته ورته نظر لري. نوموړی وای له افغان حکومت سره د ګلبدین حکمتیار روغه به اغیز ولري.
حالانکه د اسلامي قوت ډېر نشته، خو بیا هم چې هغه فله وکړي نو دا څنګه سید نور هم داسې چې کوم وسلوالې ډلې دي نو هغې باندې به فشار راشي چې که هغې هم دا فله وکړي نو ممکن ده چې افغانستان کې د ورور وجن ودرېږي او هلته کې آرامي راشي.
خو رحیم الله یوسفزی وویل که ګلبدین حکمتیار کابل ته ستون سي نو بیا هم ځینې اندېښنې شته.
آیا د افغانستان حکومت کې چې کم خلک د مخ کې نه د اسلامي او د حکمتیار مخالفین دي، هغې به د زړه د اخلاص سره دا خبره ومني، حکمتیار سره به تعاون وکړي، حکمتیار به ورسره هم تعاون وکړي، دا به ډېر لوی چیلنج وي.
خوشحال خلیل وویل حزب اسلامي د نړۍ د یو شمېر هغو ډلو تر نظریاتي اغیز لاندې ده کوم چې په پوره توګه جمهوریت ته نه دي قایل.
جمهوریت چې په صحیح معنا سي د غربي معنا باندې ده، هغه سره دوی وران دي. یعنی دوی لپاره دیموکراسي هدف نه ده، بلکې دیموکراسي هدف ته د رسیدلو یو لار ده. نو طبعا په دغه فکر باندې دوی غواړي چې معمولا په نظامونو کې داخل شي او بالاخره بیا په دغه جمهوري طریقې سره قدرت ترلاسه کړي. او که چېرته د افغانستان کې چې د حزب اسلامي دغه لاره ونیسي، نو دا تقریبا یو لوی بدلون ګڼل کېدلی شي.
رحیم الله یوسفزی وویل که ګلبدین حکمتیار د جګړې پر ځای د سیاست لار خپل کړي، نو کېدای سي د واک لپلوه شراتلونکې ولري.
که دوی واقعا د سولې او یا پدغه نظام کې شامل زکه چې مخکې نه ډېر مهم کسان دي د اسلامي هغه پدغه حکومت کې شامل دي پارلمان غړي دي لکه دوی ټول بیا یو ځای شنو دا به یو غټ قوت جوړ شي په افغانستان کې.
د سیاسي چارو کارپوهان وای د ګلبدین حکمتیار لپاره به په افغان سیاست کې ځان ځایول ځکه آسان وي چې وار لمخې د ګوند زیاتره غړي د هیواد د جمهوري نظام برخه دي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کوم مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکو دی د منور شانه د خبرونو لنډی زورو.
نن په پاکستان او افغانستان کې د ګوزرن یا پولیو خلاف د ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به ملیونونو ماشومانو ته د دغه رنج ضد ساسکي ورکول کیږي. په دواړو هیوادونو کې د یونیسف چارواکي وایي په منظمه توګه د دې رنج خلاف کمپاین به ډیر مؤثره وي. د یادونې وړ ده چې پولیو د ټولې دنیا نه ختمه شوې خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم شتون لري. نن به د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غونډې کېږي. تمه ده چې وزیر اعظم نواز شریف به قومي اسمبلی کې دغه غونډې ته د وینا په وخت د پاناما اسنادو په اړه هم خبرې وکړي. اپوزیشن ګوندونه وایي نوموړی دی د وینا پر ځای په دې معامله د دوی د اوو پوښتنو جوابونه ورکړي، ګنې دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نن په کابل کې د هغه زرګونو شیعه مسلک هزارګانو مظاهرینو په وړاندې د خار لوی لارې تړل شوې چې د ترکمنستان نه کابل ته تلونکي د بجلی د لاین په منصوبه کې د بدلون خلاف مظاهره کوي. دوی غواړي چې دغه لاین د اصل منصوبې سره سم د بامیان ولایت د لارې بوتلل شي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرون د عراق سرخار بغداد په شمول د پخلي د ګیس په یو سرکاري فیکټري حمله کړې او په بغداد کې دننه او خوښه سیمو کې یې د چاودنو یو لړۍ شروع کړه چې پکې 29 کسان وژل شوي او په لږونو نور جوړ شوي دي. بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د جګړې لپاره جوړ شوی اتحاد کې د امریکا استازي وای په عراق او شام کې د یادې وسلوالې ډلې تر قبضې لاندې سیمو باندې د وسلوالو کنټرول په کمیدو دی. برېټ میک ګورک پرون د اردن سرخار عمان کې ویل د عراق د موصل خار او د شام د راقه خار د نیولو په هڅو کې پرمختګ روان دی. او روس وروسته له هغې د چلول او سیاسي بغض ادعا کړې چې د یورو ویژن په نوم د سندرو په مقابله کې د یوکرین یوه 22 کلنه جنۍ په هغه سندره بریالي شوه کومه چې د دویم نړیوال جنگ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایم یا سیمینا په ګڼ شمیر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راتوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشر کړس پڼ خپل ادري کې لیکي د پانا ملکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړې چې دا مسله په سم ډول هوار شي. په دې معاملې کې خند د ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې لوجې راپیدا کیږي. د ادارې په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلې او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلي، نو د دې نه به هم دا مسله نوره کړکېچن شي. ادارې زیاتوي چې د پانا ملکس معاملې یوازې په پاکستان کې نه دراغلي بلکې د دې نټول دنیا متاثر شوي او د دنیا په جمهوریت ملکونو کې د ځینو صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان په فوري توګه اقدامات کړي خو د پاکستان جمهوریت سو کړل کوم چې یو سوال راپورته کوي. ادارې اخر کې وایي د دې مسلې د حل لپاره ځینې تجویزونه کې دي شي او هغه دا چې د کوم وخت نه افشور کمپنیانې جوړې شوې دي له هغه وخت دی پلټنې وکړل شي او دا پلټنې دي یوازې د افشور کمپنیانو پورې محدودې وساتل شي او قرض خوري د درغلي کیسونه او نورې معاملې دي لدې لري وساتي ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نورې ادارې موجود دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپان خپل ادارې کې لیکي د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمې را روانې دي چې سم اندازې هم نشي لګول کېدی او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې وي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو و درولو لپاره په ضابطه دیوانی کې د ترمیم فیصله کړي د کومې د منځوري دروستو چې به عدالت په دروغ مقدمو درج کوونکو غټي غټي جرمانې لګوي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یو خصوصي کمیټه جوړه کړي چې ورته ویلي د جالي مقدمو مخه دی ونیول شي. د ادارې په وینا چې د لا انجسټس کمیشن د رپورت مطابق د جالي مقدمو له وجې په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډیر زیات شوی دی او دویمه دا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکرد ګناه په تور کې پراته پاتې دي. اداریا اخري کې لیک پکار دي چې حکومت دې لړکی کوټلي او فوري اقدامات وکړي او اولس ته انصاف ورکړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا په بهر کې د یوې کمپنۍ لرلو د خبرې د تصدیق کوو. ډیپلومیټ مجلې بیا د اسلام آباد او مسکو پر اړیکو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې یې له فرخندی صدا ورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یو بهرنۍ کمپنۍ لرله او دغه یې ځکه جوړه کړې وه چې په لندن کې ټیکس ورکولو نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروسته عمران خان په نواز شریف تر ټولو سخت تنقید کوونکی سیاستوال ګڼل کیږي. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوي چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ جوړ کړی او د دغې لارې جایدادونه جوړ کړی دي. عمران خان وایي د دغه اسنادو مخې ته د راتلو وروسته باید نواز شریف مستعفی شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسنادو په اړه یو خود مختاره کمیشن جوړوي او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هواره کړل شي. رویټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی د دغه خبر تصدیق کړی و چې ګینې عمران خان په 1983 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یو بهر نئی کمپنی جوړه کړې وه. خو وروستو د تیرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې د هم داسې یوه کمپنی په دې خاطر لرله چې د برتانیې د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آف شور کمپنی په هغو لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وې. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي د روس او پاکستان تعلقات له هغې وروسته ښه شول کله چې په 2014 کال کې کریم لین په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لرې کړ. له دغې وروسته دواړه هیوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی به د لاهور نه تر کراچۍ پورې د ګیس رسولو په یو پراجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او ماسکو په اړیکو کې وروستي پرمختګ د نوې ډیلی په شمول د ډیرو هیوادونو مشران هم حیران کړي دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخیدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگتن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ ضد په نړیواله مبارزه کې له زړه نه کار نه کوي، نو ځکه د دغه هیواد سره وخت نا وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي. او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د F-16 جازونو په ارزانه بیا د خرڅولو فیصله ځنډولې. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوښي ښودلې او همدا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پام کې دا د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبا له ولسمشر سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان همداراز وایي چې عبدالله به له چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله پرون چین ته روانېدو مخکې په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم د وسلوال مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانیستې دي، خو د سولې مخالف وسلوال به دښمن وګڼل شي. په دې اړه نور له احمد تکل څخه وو.
تکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جین پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجینګ ته ولاړ او په پام کې ده چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث وي لا هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح.
د حکومت اجرایه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستی وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي، یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي، د دښمن په توګه به وپېژندل شي. نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستې وي چې له تشدد خلاص اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. ښاغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالیتوب ترلاسه کړي، او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بې تفاوته و. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لاره یې غوره کړې. له بده مرغه طالبانو ناسمه لاره د تشدد، جګړو او له تروریستي ډلو سره د اړیکو لاره غوره کړه چې د سیمې لپاره یو ګواښ دی او د نړیوال تروریزم د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې او پخلاینې غوښتنه مخکې کړې وه، او نورو هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب هڅه کوله. په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرایه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې، او وی ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
د احمد تکل رپورټ موردو. د افغانستان د علماو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظره حرام وبدله. دغه شورا ویان د یک شنبې پر ورځ د سولې عالي شورا او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ په ګډ کانفرنس کې وویل چې افغان علما د هغو کسانو تر څنګ ولاړ دي چې د سولې غږ اوچتوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دغه هیواد یوې عادلانه او هر اړخیزې سولې ته اړتیا لري. په دې اړه نور له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د علماو شورا وایي چې د اسلام دین سوله فرض او د دو مسلمانو ورونو په منځ کې جګړه حرامه بلل ده. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د جګړې مخنیوي عبادت یاد کړل، او زیاته کړه چې هغه څوک چې د اسلام دعوه لري باید د خلکو امنیت خوندي کړي، څو اسلامي اصول په ښه توګه پلي سي. ښاغلی حلیمی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د جګړې او سولې د انسټیټیوټ سره د اسلام له نظره د سولې فرضیت تر عنوان لاندې ګډ کانفرنس کې خبرې کولې، وسلوالو مخالفانو ته په خطاب کې وویل:
منګه هغه کسانو ته چې نن یې د توپک په مرمۍ باندې کلمه لیکلې ده، او هغه څوک په وزن چې هغه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، هغه ته مو خطاب ده چې جنگ حرام بولو، صلح فرض بولو. منګه د صلح لاس اوږد کړی ده، څوک مونږ ته د جنگ لاس را اوږدوي دا حرام ده. او د دې په مقابل کې علما د ټولو فرګنو په څنګ کې ولاړ دي تر څو د صلح لپاره یو اواز پورته کړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان عالمان په هیواد کې روانه جګړه ناروا بولي، بلکې څو ځله یې له مسلمانانو غوښتي چې د پردیو او د اسلام د دښمنانو د بېلابېلو توطیو ښکار نسی. دوی په وار وار په ولایتونو کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی. دا کانفرنس چې دوه ورځې به دوام وکړي، د سولې عالي شورا یو شمیر غړي، دینی عالمان، مدني فعالان، مصري عالمان او یو شمیر حکومتي چارواکي پکې برخه لري چې د اسلام له نظره د سولې په اړه بحثونه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیواد یې یوې عادلانه او جامع سولې ته اړتیا لري. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یاروایی چې د سولې په موضوع کې باید هر اړخیز عدالت رعایت سي.
حقوق همه
دی وای موږ هغه سولې ته عادلانه ویلای سو چې له ټولو ډلو سره وي او د ټولو حقونو پکې رعایت سي. حتی زموږ ترمنځ هم اختلافات شته، دغه هم باید رفع کړي. په داخل کې هم ټولنیز عدالت تامین کړي، سوله بخه د سولې مسایل برقرار سي. موږ د یوې ټولیزې سولې غوښتونکي یو. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د سولې هغه وړاندې چې ټاکل شوې وه د مارچ په لومړیو کې غونډه وکړې رد کړ، او د عمري په نامه یې د افغان حکومت پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړل. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان وایي له هغو کسانو سره به جدي مبارزه وکړي چې سوله نه غواړي او جګړه کوي.
د د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
د ننګرهار چارواکي وایي په دوه جلا جلا پیښو کې د انسان تښتونکو له منګلو د دریو ماشومانو په ګډون پنځه تنه خوشي کړي او د دغو پیښو عاملین یې نیولي دي. پر دغه موضوع د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال زلور خان زاید د یک شنبه په ورځ مازیګر مهال د ننګرهار د رسنیو په کور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې هغه دوه تنه انسان تښتونکي په ټپي حالت کې د خبریالانو په وړاندې راوستل چې د تورخم جلال آباد په لویه لارې د مومندرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د انسانانو د تښتولو پر مهال له پولیسو سره د نښتې په دوران کې ټپیان شوي ول. جنرال زاهد په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل
نن له غرمې نه مخکې د مندری ولسوالۍ په ساحه کې د اختطافچیانو یو ګروپ و چې په یو کورلا ډوله موټر کې مسافرین چې یو سیاسره و او یو کوچنی ماشوم ورسره و او د دې خاوند و غوښتل چې دوی اختطاف کړي او پولیسو ته اطلاع رسېږي. پولیس یې حرکت کوي، د دوی په تعقیب باندې ورځي او په دوی باندې ډزې کوي. قابل کې دوی هم ډزې کوي چې په دغه برخورد کې دوه نفره دغه جنایتکاران د پولیسو له خوا نه ډزو کې لګیږي چې فعلا هم زخمیان دي له موږ سره دي.
بلخوا د ملي امنیت منصوبینو د جلال آباد ښار و میناهي اړوند یو تن د دوه تنو ماشومانو د تښتولو پر مهال نیولی دی. په دې اړه د ننګرهار د والي بیان عطاولا خوږیاڼي خبریالانو ته وویل
دوه تنه ګلالي ماشومان چې عمرونه یې د پنځه او درېو کلونو ترمنځ دي د جلال آباد ښار د و میناهي اړوند د تبلیغیانو مرکز ته نږدې د یوه تښتونکي فرهاد له لورې دوی غوښتل چې وی تښتوي، خو د دغه عمل د ترسره کېدو پر مهال د ملي امنیت زړورو منصوبینو فرهاد نیولی دی او هغه دوه ګلالي ماشومان چې یوه نجلۍ ده او یو درې کلن کوچنی هلک دی دوی د تښتونکو له منګولي خلاص کړي او خطابګر وی نیولی دی او دا مهال تر پوښتنې لاندې.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال زلور خان زاید وایي چې ټولو پولیسو ته یې امر کړی چې د هر ډول جنایي جرم په حالت کې کسو ګولی دل شي او یا د تیښتې په حال کې وي په مرمیو دی وویشتل شي.
امنیتی پوستو ته هم هدایت ورکړی ده، امیرین د اوزو ته هم ورکړی، قمندانان د ولسوالۍ ته هم. اختطافچی، تروریست، خاین، جنایتکار که امنیتي ځواکونه په دې کې غفلت وکړي هغوی سره هم قانوني برخورد کېږي او که جنایتکاران امنیتي ځواکونه سره مقاومت وکړي لکه څنګه چې دغه جنایتکاران ونیول سول وویشتل سول همدغسې به نور هم ولو او له بینه به وړو.
د یادولو ده چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې که یو لور ته په ننګرهار کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوي نو بل لور ته یې په وړاندې امنیتي ځواکونو هم کلک تدابیر نیولی چې په دې وروستیو کې د انسان تښتونکو یو شمېر کسان نیولی او د هغوی له منګولو څخه یې یو شمېر کسان آزاد کړي هم دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
له هند څخه خبریدونکي دی وایر په نوم د یوې مجلې لیکنه وایي پاکستان د امریکا پر دې پریکړه چې اف شپاړس جنګي الوتکې به ورته په ارزانه بیه ورنکړي له خفګان او غصې ډک عکس العملونه ښودلي دي. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي پر دې اند دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې رښتونی همکاري نه کوي او ځکه نو په پوځي برخه کې نورې مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د دې لیکنې مهم ټکي درته وایو. د وایر مجلې په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیرې میاشت خبره راغسل شوې چې ویلي وو که امریکا پاکستان ته جنګي الوتکې نه ورکوي نو دوی به یې د بل کوم هیواد نه واخلي. نوموړي بیا څو ورځې وړاندې د پاکستان سینټ ته وویل چې له امریکا څخه د اف شپاړس جنګي الوتکو رانیولو پر موضوع یې د هغه هیواد له حکومت سره خبرې روانې دي. عزیز د هند پر حکومت تور پورې کړل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د دغې سودا د خرابولو په موخه هلې ځلې کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ هم د امریکا دفاع وزارت ته مکتوبونه استولي او پکې ترې غوښتي چې دغه الوتکې پاکستان ته ورکړي. د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه ګڼه چې د روانې مئی میاشت پر دولسمه خپره شوه په یوه لیکنه کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان دوه مخې لوبه پر مخ وړي او ځکه نو په پوځي برخه کې نورې مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د امریکا په کانګرس کې له پاکستان وغوښتل شول چې د اتو اف شپاړس الوتکو لپاره باید پوره اووه سوه میلیونه ډالره ورکړي. هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه هم هلې ځلې پیل شوې چې پاکستان ته د 4.5 میلیون ډالر په اندازه د ورکول کېدونکو مالی مرستو مخه هم باید ونیول شي. لیکنه کاږي د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی په دې وروستیو کې په میامی ښار کې د پاکستانی ډاکټرانو د غونډې پر مهال د هغوی له مشرتابه وغوښتل چې د امریکا کانګرس له غړو سره وویني او د 14 جنګي الوتکو پر معامله خبرې ورسره وکړي. په همیاد غونډه کې بیا یو پاکستانی ډاکټر له طالبانو سره د پاکستان حکومت د ملاتړ لو په بلوچستان کې د پاکستان پوز د ظلمونو په څیر موضوعات د جیلانی مخته کې خودل. لیکن وايي په امریکا کې میشت پاکستانی وګړي په داسې حال کې چې له خپل هیواد سره مینه لري د پاکستان په کورنی سیاست او بهرنۍ پالیسۍ کې د پوز پر رول او په هغه هیواد کې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کیدونکو پیښو نیوکې کوي. لیکن زیاتوي له پاکستان سره د امریکا د تیرو 15 کلونو مالی مرستو چې 3.5 بلیون ډالر ته رسیږي هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې او داسې بریښي چې د پاکستان پر وړاندې به امریکا نور له صبر او زغم څخه کار وانخلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت روان دي یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستاني ډان رسپانی ولیکنه وايي په پاکستان کې په هغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسي زورونې پیښې ډېرې کمې رپورټ کیږي. د لیکنې تر مخه هغه چې رپورټ هم شي ښکار شو خزو ته انصاف نه ورکول کیږي او همدا لامل دی چې زیاتره خزې پر زیاده دی چې خپل شکایت له حکومت سره درج کړي چپ خپل پاتې کېدل غوره کوي. د دې لیکنې مهم ټکی له منور شاورو.
د ډان ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي په کراچۍ کې د پاکستان پریس فاونډیشن د انتظام لاندې یو مشاورتي غونډه شوې چې پکې په رسنیو کې د خزینه کارکونکو د جنسي زورونې په موضوع بحث وشو. د دې غونډې دوه برخې وې چې په اولنۍ کې یې په مجموعي توګه د خزو خلاف د تشدد په حواله خبرې وشوې او په دویمه برخه کې یې په رسنیو کې خزینه کارکونکو ته په ورپېښو مسلو بحث وشو. ورځپاڼه د خبریالې افیا سلام لخوا لیکي په بټ آباد کې د یوې ځوانې جنۍ د سوځولو پیښه په رسنیو کې داسې رپورټ شوه چې ګنې دا ډول پیښې وړاندې نه دي شوې، خو په حقیقت کې داسې پیښې ډېرې کمې رسنیو کې رپورټ کیږي. نوموړې وایي د خزو سره تړلو مسلو ته اکثر د ناموس او غیرت په نظر کتل کیږي او مخې ته راتللې خلک خپل بیزتی ګڼي، نو ځکه د دې نه ډیر کم خلک خبريږي. ورسپان لیکي چې په دغه غونډه کې کارپوه ډاکټر سلمان آصف هم وینا وکړه. ویل چې د خزو خلاف د ناموس په نامه کېدونکي صرف 2% پیخې پر رسنیو کې رپورټ کیږي او دا راز یوازې 1% متاثرین یې پولیسو ته رپورټ کوي چې زیاتره یې نارینه رپورټ لیکونکي وي. ورځپاڼه د ډاکټر سلمان د خلیلی کې چې په پاکستان کې د 300 نه زیات ټلویزیون چینلونه، اخبارونه او نور ادارې کار کوي، خو په دوی کې یوازې 3 ادارو د خزو د جنسي زورونو د مخنیوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي. د غونډې ته یوې خزینه خبریالې خپل مسله بیان کړه چې یادې کمیټې ته یې د جنسي زورونې شکایت کړی و، خو تر یو کال یې هغوی ته وضاحتونه ورکول او بیا ورته د ډیر ځنډ وروسته کمیټې وویل چې دا ډیره معمولی خبره ده او په کار دي چې په پاکستان کې ښځې د دې سره ځان بلد کړي. ورځپاڼه د دې غونډې د ګډونوالو په حواله لیکي چې په رسنیو کې کومې ښځې د جنسي زورونې سره مخ شي او غواړي چې د هغې خلاف غږ پورته کړي، نو نور همکاران یې ورسره ملاتړ نه کوي او دا راز هغه خلک چې په دې کې ککړ وي لا نور زړور شي، چې په نتیجه کې یې دا پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي.
د ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
اردن کو د پیښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د ټول پاکستان په کچه د مارشل آرټس لوبو سیالۍ پیل شوې دي، چې په کې د هغه هېواد د ټولو صوبو همداراز د فاټا په ټیمونو سربېره د افغانستان یو لوبډله هم برخه اخلي. د دغه لوبو جوړونکي وایي له دغه کاري هدف ته هېواد وګړو ته د امن پیغام ورکول دي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا سپورتس ډایریکټوریټ لخوا د پیښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د مارشل آرټ قومي ټورنمنټ شروع شوی دی، چې د سند، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، فاټا او د افغانستان نه هم پکې ځنې لوبغاړو برخه اخیستې ده. دغه ټورنمنټ به تر 3 ورځو پورې دوام لري. د دغه ټورنمنټ د مقابلو په محل د خیبر پختونخوا د مارشل آرټ اتحاد یہ مشر صاحبزادہ الہادی مشال ریڈیو تبویل
ٹورنامنٹ ڈیر کامیاب روان دے او خلق پدے کے دے دلچسپی اخلی او ڈیر خون تنا اخلی او دو لوب طرف تے ددی رجحان روان دے زیاتی گی بل ددی لوب مقصد سر زمونگا چے دے پدے صوبہ کی پدے ملک چے دا امن یو پیغام منگور کو یو خو دخل کو ذہن نہ دا خبر ہو جے پی خبر گن دا دے کہ فسادات تھی ویش بل شدے او سے کم پنجاب یا سندھ، بلوچستان، کشمیر، دغه رنگیل گت بابتستان، د پارٹی ګور، د پارٹی خلق بګر اغری، دا ټول د دې خبرې قا کی جر په خو خډیر یو پر امن زیده، یو پر امن علاقه دا، ډیر خسته علاقه دا، ډیر خوشاله دي.
د مارشل آرټ په دې لوبو کې شریک د خیبر پختونخوا ټیم یو لوبغاړي جنگیر خان خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
دا زموږ ډوم به زل چې نېشنل ټورنمنټ کې موږ ساغشته د اوسم یو فایټ نیم زموږ پته امید چې به غټو. ډیر خیو ماحول دی د پوره پاکستان نه ټول مختلف ټیمونه راغلي دي. د افغانستان خو ډیر خو مقابله دي د موږ ټیمونو سره شو،
او د افغانستان یو ټیم ته هم پکې موقع ورکړ شوی دا. او یو لوبغاړی رفیع الله وویل،
د منفی 60 کیلو یا ماینس 60 وزن کې فایټ کوم، او زه د افغانستان نه راغلی یم، زه د افغانستان ټیم خو جنگیږم. ماشاءالله ډېر ښه مسابقه وشو، سپیشلی د پاکستان نه خو زه ډېر خوشاله یم چې موږ د خره اغلاس توکو. اول فایټ ما وکړو، په 15 سکندو کې مې ناکاوټ کړ. ان شاء الله همداسې به مخکې رو روزم.
د مارشل آرټ په دې لوبو کې یو بل لوبغاړي کفایت الله خپل خیالات صدا سے سرگند کړل.
زه سیمی فائنل ته رسیدلم، او ان شاء الله کوشش کوم چې په فائنل مو ګټم او د پاکستان نمائندگی په کوریا کې وکم. دې دا موږ ډېر زیات محنت کړی دی، او دا ډېر خوشاین خبره ده چې لس کاله بعد پېښور ته نېشنل ټورنمنټ راغلی ده.
د خیبر پختونخوا د سپورتس ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې د مارشل آرټ قومي ټورنمنټ ډېره موده پس په پېښور کې راجوړ شوی دی، او چې په دې ټورنمنټ کې کوم لوبغاړي په خپل وزنونو کې اول مقامونه ترلاسه کړي نو هغوی به بیا د روان کال په ستمبر میاشت کې په جنوبي کوریا کې په 16 ایشین مارشل آرٹ ٹورنامنٹ کی برخہ اخلی. فرحات شنوارائی، مشال ریڈیو، پیخبر.
د پاکستان د حبیب بینک کرکټ لوبډله پرون یکشنبه کابل ته ورسېده. د افغانستان د پراختیایي کرکټ ټیم د پاکستان د حبیب بینک لاغې سره د سه شنبه په ورځ د دوستانه لوبو لړۍ پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي دا یو ښه اقدام دی، او په ترڅ کې به افغانان او د کرکټ نړیوال شورا درک کړي چې افغانستان هم د لوبو د کوربتوب وړتیا لري. په ورته وخت کې د پاکستان د حبیب بینک ټیم کپتان وایي دوی به هڅه وکړي چې په دې سیالیو کې ښه وځلیږي. له کابله ابراهیم ساپه رپورټ راکوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي حبیب بانک لوبډله به د افغانستان د پراختیایي لوبډلې سره 2 ورځنۍ او 1 ورځنۍ سیالۍ وکړي، چې لومړنۍ به یې د مې په 18 راتلونکي سه شنبه په ورځ او وروستۍ به یې د جون په 14 وي. دا چې دا لوبې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي او کوم افغان لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي، د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی پاړه وای
په دا سکواډ کې زمونږ سره تقریبا 15 لوبغاړي دي چې د 19 کلونو ملي لوبډلې د الف لوبډلې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي دي د مختلفو لوبغاړو ته په دغه لوبو کې چانس ورکول کیږي او دا یو ښه میسج دی موږ ټولو هیوادوالو ته خصوصا بین ملي ټولنې ته چې افغانستان کې واقعا د سپورت لپاره دا زمینه برابره ده.
افغانستان وروسته له هغې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم سره د دوستانه سیالیو کوربتوب کوي چې افغان ملي ټیم په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د څلورو نه یوه لوبه وګټله او له هغې وروسته د نړیوالو سترګې افغان ټیم ته واوښتې. په ورته وخت کې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم کپتان وایي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه لوبې دي او دا به د لوبغاړو ترمنځ بلدتیا او همداراز د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو په جوړولو کې رول ولوبوي. د دغه ټیم کپتان عمران فرحت وایي دوی به هڅه وکړي چې په دې سیالیو کې ښه لوبه وکړي. دی وایي موږ د ملي ټیم د لوبغاړو او ځوانانو اوس یو ډیر ښه ترکیب لرو. شاهد افریدي او احمد شهزاد هم زموږ سره یو ځای کیږي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ګډه سیالۍ به سپورتي اړیکې پیاوړې کړي. موږ هڅه کوو چې ښې او په زړه پورې سیالۍ ترسره کړو. په دغه دوستانه لوبه کې به تر ډیره د افغان پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک تکړه لوبغاړي لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره د افغانستان کرکټ بورډ اوس د دې وړتیا لري چې د نورو هیوادونو غوره ټیمونه هیواد ته د لوبو لپاره راوبولي او دوی یې کوربتوب وکړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 600.